د سهار لاس پجیش په دادا ازادي رادیو د ازادي رادیو د سات خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغانستان ته د امریکایي ملکی متخصصانو په کار کې خنګ راغلی دی. د افغانستان په ارتباط یو شمېر نور مطالب هم لرو او د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشو چاودنه شوې ده. د ازادي رادیو د سات خبرونه د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورنی خبرونه معصوم میوان وړاندې کوي.
د افغانستان د سړو سیمو لپاره نن نوې تعلیمي کال پیل شو. افغانستان ته راغلي هندۍ پلاوی بنن له یو شمېر نور افغان چارواکو سره وګوري. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې به واوري د امریکا متحده ایالاتو پر ایران ژغ کړي چې ټول سیاسي بندیان دې خوش کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سړو سیمو د ښوونځیو لپاره نوی تعلیمي کال د ولسمشر کرزي لخوا نن د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې سږ کال به په میلیونونو نجونې په ګډون 1 میلیون ماشومان او ځوانان ښوونځي ته ولاړ شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي محمد صدیق امرخیل ازادي راډیو ته وویل هڅه روانې دي چې په ناامنو سیمو کې د زده کوونکو پر مخ تړل شوي ښوونځي بیا پرانستل شي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو په یو شمېر نو سمو کې دوه سوه تړل شوي ښوونځی د سپینژورو او مشرانو په ګډون بیا پرانستل شوي وي. د هندوستان هغه لوړ رتبه پلاوی چې پرون د افغان چارواکو سره د لیدو کتو په نیت کابل ته راغلی نن به هم له یو شمېر افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان د جمهوري ریاست رسنۍ دفتر خبر ورکړي چې د هندوستان د ملي امنیت شورا د سلاکار شیو شنکر په مشرۍ دغه پلاوی تیر ورځ له ولسمشر کرزي سره وکتل او له افغانستان سره د خپل هیواد همکاري د ټینګښت پاره خبري وکړه. دغه پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې یو ونی مخکې په یو ځان وژونکو حمله کې چې د هندیان پر یو میلمستون وسوه څلور کسه هندیان و وژل سول. ناتو وای په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته امر سوی چې یوازې په هغه صورت کې به د شپې لخوا د خلکو پر کورونو چاپې وي چې سخت ضرورت یې ولیدل سي او دا کار به د افغان ځواکونو په ملتیا کوي. ایساف یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان جنرال سټینلی مکرستل د شپې لخوا په عملیاتو کې د بدلون امر کړی دی. ایساف منلی چې په دې ډول عملیاتو سره د بهرنیو عسکرو په وړاندې د افغانانو کرکه زیاتېږي. د ایساف بیان کې راغلي پر کورونو باندې د حمله پر وخت به افغان ځواکونه مخ کوي، ځینې عسکر به د شذ لټون کوي او د هر شتمنۍ چې او هر شتمنۍ چې نیول کیږي باید راجستر شي. که د عملیاتو په جریان کې د خلکو شتمنۍ ته زیان رسیږي نو تاوان باید ورکول شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د ملکی کارپوهانو د زیاتولو چارې د بیوروکراسي له وجې لستون سره مخامخ شوي او په خپل ټاکلي وخت ممکن بری ته ونه رسیږي. د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټانو زیات وخت د جګړې له سیمو څخه د میلمنو چارواکو په کتو کې مصرفیږي. په کابل کې د امریکا د سفارت مامورین د غرض د نوو ملکی کارپوهانو لپاره د ځای خوړو او ترانسپورت امکانات په برابرولو کې هم زیات وخت مصرف به. دوی منظم خوب نه لري او د ملي امنیت شورا او واشنگتن نور چارواکي د خبري او معلوماتي غونډو لپاره د کابل په وخت نیمه شپه او د سهار څلور بجو ترمنځ په وخت کې له خوب راپورته کوي او د افغانستان وخت په پام کې نه نیسي. او د کابل صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغاني او 50 پوله، یو یورو 50 افغاني او 40 پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 20 پوله، زر ایراني تومان 30 افغاني او 40 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني. دا د افغانستان خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه لشن خلکو زیت خواري.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران غکړه هغه محصول دی خوشی کړی چې د حکومت ضد اعتراضونو کې نیول شوی او د مرګ په سزا محکوم دی. د ایران د مخالفانو په یو کمپیوټري پاڼه کې راغلي د استیناف یوې محکمې د شل کلن محمد امین ولیان لپاره چې د مظاهرو په جریان کې په امنیتي ځواکونو ګزارونه کړي د اعدام سزا تایید کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ کراولی پرون په یو بیان کې وویل ویلیان ته د مرګ دا نامناسبه سزا خوښونکې بولو او د نوموړي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوو. د ویل
We join the international community in calling on Iranian authorities to release all political prisoners.
مونګل نړیوال ټولنې سره یو ځای په ایراني چارواکو غږ کوو، ټول سیاسي بندیان دې خوشې کړي. که چیرې د ایران حکومت غواړي نړیواله ټولنې درناوی وکړي، نو دوی دې هم د خپلو خلکو د اساسي ازادیو احترام وساتي. کراولی وویل د تهران د بشري حقونو ریکارډ له نړۍ سره د ایران اړیکې خرابوي. د ایران د انرژي چارواکي وایي د بوشهر هستوي بټۍ چې د زیاتې مودې لپاره ځنډېدلې وه، د څو میاشتو په دننه کې به یې فعالیت پیل شي. د ایران خبري رسنۍ د دې هېواد د اټومي انرژۍ د سازمان د رئیس علي اکبر صالح له خولې وایي دا بټۍ به له مهالویش سره سم د پسرلي په پای کې په فعالیت پیل وکړي او د نړۍ د نورو هستوي بټیو په څیر به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. روسیې د تېرې جنوري میاشت کې ویلي وو د بوشهر هستوي بټۍ د جوړولو کارونه به سږ کال پای ته ورسوي. روسیې د دې بټۍ د جوړولو تړون 15 کاله مخکې لاسلیک کړی و، خو د ځنډونو له وجې تر اوسه کارونه نه دي ختم شوي. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتان وایي په ایران باندې د لویدیځ د نوو بندیزونو وړاندیزونه به د تهران لپاره ګرانه کړي چې به بهر کې نوي بانکي حسابونه پرانیزي او په موجودو ایراني مالي موسسو باندې د نړیوالو بندیزونو مخه ونیسي. ډیپلوماتان وایي د بندیزونو په وړاندیز کې د غراض ویل شوي په ځای د دې چې د ایران مرکزي بانک په تور لس کې راوستل شي، دا بانک په بانک باندې باید نظارت وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د هستوي پروګرام د نه بندېدو او د ایراني مدغنې کولو د دوام له وجې په دې هېواد باندې درې دورې بندیزونه لګولي. په پاکستان کې جکپور امریکایي ډیپلوماتان وایي د جمهور رئیس اوباما اداره نه پوهیږي چې څه شمېر امریکایان ممکن په بهر کې له القاعده تروریستي ډلې سره د روزنې په مقصد تریتم شوي وي. په پاکستان کې د امریکا سفیره ان پاترسن وایي دا د مصیبت یو داستان دی. ځینې خلک چې امریکایي پاسپورتونه لري د تروریستانو لخوا روزل کیږي، وروسته په قانوني ډول امریکا ته داخلیږي او تروریستي اعمال ترسره کوي. تیر کال 15 تن امریکایي مسلمانان په پاکستان کې نیول شوي او ممکن د تروریزم په جرم محکوم شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په عراقیانو غږ وکړ چې د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د ګډون وکړي. بان کی مون ویل دا د عراق د ملي پخلاینې په کار کې د تاریخ یوه مهمه مرحله ده. له پارلماني انتخاباتو مخکې په ځانمرګو حملو او چاودنو کې په لسګونو کسان وژل شوي. دا انتخابات په 2003 میلادي کال کې د صدام حسین د رژیم له ړنګېدو وروسته دوهم پارلماني انتخابات دي. ټاکل شوي چې له دې انتخاباتو څخه شاوخوا 15 میاشتې وروسته به امریکایي محارب ځواکونه له عراق څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن یو ویان وایي نوموړی د کانګرس مشرانو ته ویلي د ارمنستان د ډله ییزې وژنې په پریړلیک باندې پوره رای به د ترکیه او ارمنستان ترمنځ نازک اړیکې له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان کراولی پرون وویل هیلری کلنټن په دې باور ده چې په کانګرس کې له دې زیات هر ډول حرکت به مناسب نه وي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د مارچ په 4 په یو پریکړه لیک رای ورکړي او د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژنې ډله ییزه وژنه وبلله. او د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک نن په جرمنی کې د تاریخي عملیات کوي. د مصر ټلویزیون وایي مبارک چې له 1.5 کلونو راهیسې د مصر جمهور رئیس دی، په موقت ډول د جمهور ریاست واک صدر اعظم احمد نظیف ته سپارلی دی. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. افغانستان ته په ملکی چارو کې د امریکایي متخصصانو په استولو کې خنډ پیدا شوی. ناټو له چې جمهوریت غوښتي چې افغانستان ته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي واستوي. په روانه خپرونه کې به د دې سربیره د سیاسي چارو د یوه کارپوه نظر له تاسو سره شریک کړو چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د کورونو د تلاشۍ پر مسلې شغېدلی.
دا په دې افغانانو د نسبي اعتماد دپاره یوه وړوکی قدم یونیک عمل کړو.
په لندن کې مو د خبریالانو له لورې د هلمند عملیاتو د څېړنې له غونډې خبروو. په بلوچستان کې چاودنه شوې، دا به هم واورئ چې د پاکستان یو پخوانی فوجي چارواکی په دې باور دی چې د پاکستان پوځ او استخبارات لا هم له طالبانو سره همکاري کوي. او ونیس پروګرام مو روغتیا د ژوند شتمنی دی چې د غاښونو مسلې ته ځانګړی شوی دی. افغانستان ته په ملکی چارو کې د امریکایي کارپوهانو د استولو په کار کې خنډ پیدا شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان لپاره په خپل ستراتیژۍ کې د عسکرو په زیاتولو سربیره د بیا رغاونې او د افغانانو په اقتصادي ژوند کې د بدلون په مقصد د ملکی کارپوهانو د شمیر د زیاتولو ژمنه کړې ده. خو د کارپوهانو په مخکېنۍ او بخښې خو د کارپوهانو په مخ کې خندونه پراته دي دا چې سونځه په کوم ځای کې ده دا به د اسوسییټډ پریس اژانس د رپورت په استناد د جان خالکوزی په چمتو کړي رپورت کې وور
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویلي د افغانستان لپاره د زیات شمیر ملکی کارپوهانو د استولو چارې د بیوروکراسۍ له وجې ځنډیږي او ممکن په ټاکلي وخت کې ټاکلي حد ته ونه رسیږي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور چې پرون د جمعې پورې خپور شو وای په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو زیات وخت د جګړو له سیمو څخه د امریکایي چارواکو د کتنو او مشایعت په کار کې مصرفیږي ډیپلوماټان د غرض باید د زیات شمیر نوو کارپوهانو لپاره د ځای خوړو او ترانسپورت امکانات هم برابر کړي بل دا چې په افغانستان کې امریکایي ډیپلوماټان منظم خوب نه لري او دا ځکه چې د ملي امنیت شورا مشان او د واشنگټن نور چارواکي د معلوماتو د ترلاسه کولو او کانفرنسونو په مقصد د افغانستان په وخت نیمه شپه او یا د سهار په څلورو بجو له خوب راپورته کوي د واشنگټن خلک د افغانستان د وخت تفاوت هم په پام کې نه نیسي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت عمومي څارونکی وای په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبری او د ټیم په لومړیو شپږو میاشتو کې په زړه پورې پرمختګ وکړ او د جمهور رئیس اوباما د پروګرام په اساس چې کوم ملکي کسان کابل ته استول شوي وو هغوی په منظم او سم ډول سنبال او ځای په ځای کړل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د روان عیسوي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د ملکی کارپوهانو شمیر له 320 څخه 900 کسانو ته پورته شو او په دوی کې د کرنې ماهران وکیلان انجینران او نور شامل دي دوی زیار باسي افغانان وهڅوي او قانع کړي چې افغان حکومت له طالبانو څخه ښه دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا راپور په 146 مخونو کې چاپ شوی او وای په کابل کې د امریکا د سفارت د غړو د قوي مشرتابه نیکو ارادو او سختو هلو ځلو سره سره سفارت په افغانستان کې د امریکا د حکومت د بری ضرب العاجل ته د رسیدو په لار کې مشکلات لري د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې راغلي د 13 اکتوبر تر میاشتې پورې افغانستان ته شاوخوا 100 ډلې چې له 200 څخه زیات کسان پکې وو تللي او دغه راز د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو هم باید د 2009 کال تر پایه افغانستان ته سفرونه کړي وای په راپور کې ویل شوي په دې کسانو کې د امریکا د فدرالي او مرکزي حکومتونو چارواکي هم شامل دي او په حقیقت کې د جګړې د سیمو چکر وهل دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاتوي افغانستان ته د کانګرس د غړو او نورو جګپوړو کسانو د سفرونو له برکته د افغانستان له ماموریت سره ملاتړ زیاتیږي خو په دې سفرونو زیاتې پیسې هم مصرفیږي غوره به دا وي چې د دې لګښتونو پیسې په افغانستان کې د وسلوالو ضد جګړې او د بیا رغونې په کارونو ولګول شي راپور وایي په افغانستان کې د ملکي کارپوهانو د کار یا خدمت موده د یو کال لپاره ده او په دې کې هر کارپوه دوی میاشتې رخصتي هم لري دا وخت لنډ دی او د دوی له مهارتونو څخه لازمه ګټه نه اخیستل کیږي
ناتو د چک جمهوریت له چارواکو هیله وکړه چې افغانستان ته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي واستوي د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون په پراګ کې د چک له سریازم یان فشر سره تر خبرو وروسته خبريالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل د اندرس فوګ راسموسن د دغو څرګندونو تفصیل د اسمت چاروان پر پټ کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د جمعې په ورځ د چک جمهوریت له مشرانو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره دی افغانستان ته روزونکي ولې شي د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر زیاتېده او روزنه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د ګټلو او له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره اساسي عنصر بلل کیږي خو د چک جمهوریت سیاستوال په افغانستان کې د ځواکونو د هر راز زیاتېدو پر سر اختلاف لري او څرګنده نه ده هغه څه چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن غواړي ترلاسه کولی شي او کنه راسموسن د چک جمهوریت له صدر اعظم یان فیشر سره له کتنې وروسته په پراګ کې خبريالانو ته وویل زه له ټولو متحدانو غواړم چې د افغان ځواکونو لپاره روزونکي ولې شي هغه وویل که موږ غواړو چې په تدریج د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارو د افغان ملي اردو د عسکرو او د ملي پولیسو د افرادو روزنه ډیره مهمه ده د ناتو غړیو هیوادونو په وروستیو کې ژمنه وکړه چې افغانستان ته بشپړه سوانو روزونکي واستوي چې جمهوریت کې رمیش موافقه وکړه چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما غوښتنې ته ځواب کې به افغانستان ته 1550 نور سرتیری ولې شي خو د چک جمهوریت د حکومت د افریقا غیر یقیني ده ځکه چې د اجرا لپاره دغه هیواد د پارلمان تصویب ته اړتیا لري او د سوسیال ډیموکرات ګوند په شمول دغه هیواد کڼ اړخي ګوندونه ورسره سخت مخالف دي
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
د روان خبرونه په پیل کې مو په کورنیو خبرونو کې د خبر درلو چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د یو حکم په خبرولو سره د شپې په مخه د نړیوالو ځواکونو عملیات محدود کړي دي. د جنرال سټینلی مکریسټل د دې پریکړې په باب عصمت چاروان په پاریس کې د سیاسي چارو له کارپو پروفیسور ډاکټر اکبر وردک سره شخیدلی.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال مکریسټل یو حکم خپور کړی دی او په هغه کې ویلي دي چې له دې هیڅ به نړیوال ځواکونه د شپې په مخه د افغانانو کورونه تر هغو نشي تلاشي کولای مګر دا چې افغان امنیتي ځواکونه موجود وي. دې ته ورته څرګندونې ښاغلی مکریسټل پخوا هم کړی وي، څه فکر کوي چې دا ځل به دوی وکړی شي خپله دا پریکړه عملي کړي؟
د امریکې د سیاسي او نظامي چارواکو د هرې ابلاغي ته په ډېره بدګمانۍ ګورم، ځکه چې ما ته ډېر داسې مثالونه معلوم دي چې د امریکې چارواکو د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ولس سره په ځینې مواردو کې وعدې کړي مګر یوه وخت یې نه ده عملي کړې، وفای نه ده باندې کړي. مګر چېرته که چېرته په رښتیا هم دا ځل مکریسټل دا تعهد چې د دې نه وروسته به د افغانانو کورونه د شپې لخوا نه تلاشي کېږي، دا به د افغانانو د نسبي اعتماد دپاره یوه وړوکی قدم وي او یونیک عمل ګڼم.
څه فکر کوئ چې همدا به آیا ښاغلی کرزی قانع کړي او دغه راز افغانان به قانع کړي چې یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د حضور په صورت کې دوی کولای بشي چې د افغانانو کورونه تلاشي کړي؟ افغان ولسمشر خو مخکې ویلي ول چې دوی دې قطعا د افغانانو کورونه د شپې په مخه تلاشي کوي نه؟
د افغانانو د عام ذهنیت د خوشاله کولو یا د ولسمشر د غوښتنو په برخه کې د اعتماد را جلبول یوازې په دې اعلامیه باندې که عملي هم شي نه شي را جلبېدلی، ځکه چې د ډېرې مودې راهیسې د افغانانو سره داسې وضع شوې ده چې افغانان په ډېره بدګمانۍ باندې د ټولو ابلاغیو ته ګوري. مګر که چېرته دا ځل د امریکې دا قمندانان دا وضع عملي کړي نو کېدای شي چې افغانان ورو ورو د پخوانۍ بدبینۍ نه لږ را شاته شي او که دې ډول اقدامات نور هم
مکریسټل ویلی دی چې د دې اقدام په صورت کې به د دوی عملیاتو ته زیان ورسیږي او دا ویلی دی چې د شپې په مخه دا ډول عملیات چې دوی ترسره کوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي سبب کیږي. فکر نه کوي چې منفی اړخ هم لري دا موضوع او لکه څنګه چې دوی اشاره کړې ده د ملکي تلفاتو شمیر به ورسره زیات شي؟
ملکی تلفات شمیر خو همیشه په جګړه کې اضافه شوی دی، مخصوصا د داسې عملیات لکه چې امریکایي نظامي قوتونه یې کوي، ځکه چې دوی په هېڅ ډول باندې حاضر نه دي چې خپل تلفات کم کړي. نو څوک هغه اردو چې نه غواړي چې تلفات یې کم شي هرو مرو به د مقابل طرف ته ملکي خلکو ته تاوان رسوي، لکه څنګه چې په خپل هېواد کې د دې ډول عملیاتو نتیجې ګوري.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردک په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مایک کریسټل د دې پریکړې په اړه نظر څرګنداوه چې ویلي دي نور به بهرني ځواکونه د افغانانو د ځواکونو په حضور کې د افغانانو کورونه تلاشي کوي. بیا هم په افغانستان کې د جګړې د حالاتو په ارتباط په لندن کې ځایي خبریالانو د هلمند ولایت د مشترک یا ګډو عملیاتو د ارزونې په اړه غونډه کړې او په مارجه کې د حالاتو بیل بیل اړخونه څېړلې دي. په دې غونډه کې یو داسې تلویزیوني رپورټ ښودل شوی چې د هلمند په ولایت کې د امریکایي ځواکونو فعالیتونه پکې ښودل کیږي. په دې رپورټ کې افغان ژباړونکو ښودل شوی چې د ائتلافي ځواکونو ویناوي خلکو ته ناسمې ښباړي. ګډونوالو د افغان حکومت هغه پریکړه د دیموکراسۍ د اصولو خلاف کار بللی چې د جګړې له ډګره پر ژوندیو رپورټونو بندیز لګوي. په لندن کې د افغانستان سفیر همایون تندر هم دې غونډې ته وربلل شوی و. د وویل پر رسنیو دغه بندیز ولسمشر کرزی نه بلکې د کورنیو چارو وزیر لګولی دی. په لندن کې د ازادي راډیو خبریال حنان حبیب زای هم د ځایي خبریالانو دې غونډې ته ورغلی رپورټ یې راکوي.
په دې غونډه کې تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د هغو ژباړونکو په اړه وه چې د هیواد په جنوب کې نړیوالو ځواکونو ته د ژباړنې یا ترجمانۍ دنده په غاړه لري. دا خبره هغه مهال راپورته شوه چې د ائتلافي ځواکونو د فعالیتونو په اړه په یو ټلویزیوني راپور کې یو افغان ژباړونکی وښودل شو چې سیمه ییزو خلکو ته د امریکایي پوځي وینا ناسمه ژباړي.
with bandits, criminals, drug smugglers, Taliban, then you should come to us.
د دغه امریکایی پوځي ژباړونکی په انګریزي او سیمه ییزه ژبه سم نه پوهېده او د پوځي خبرې ناسمې وژباړلې. امریکایي افسر په خپلو خبرو کې ځایي خلکو ته وویل که هلته داسې څه وي چې تاسو په فکر کې اچوي، لکه دسیسه جوړونکي، جنایتکاران، د نشهیي توکو قاچاق کوونکي یا طالبان، نو تاسو باید موږ ته راشي. یو سړی چې ویلې په افغانستان کې کار کړی، په تالار کې د خلکو ترمنځ ودرید او په دې اړه یې خپل نظر داسې څرګند کړ: زه غواړم ووایم چې زه کولای شم د ژباړې پر دې ځانګړې مسله نظر ورکړم. دوی باید له خلکو سره مخامخ د دوی پر خپله ژبه خبرې وکړي. دغه ډول خلک د دوی پر اصلي کلتور باندې پوهیږي، او زه باید دا ووایم چې افغانستان یوازې پیسو ته اړتیا نه لري، پاملرنې ته اړتیا لري. دا هغو راپورونو ته ورته څه و چې د مارجې او نادلي ولسوالۍ خلکو د مشترکې اګډو عملیاتو په ترڅ کې دا وکړه. دوی وایي لاند په مارجې کې ځای پر ځای شوي افغان امنیتي ځواکونه پر ځایي ژبه نه شي غږېدلی، ځکه خو د سیمه ییزو خلکو او ځواکونو ترمنځ پوهاوی سخت شوی دی. همدې خبرې ته په اشارې سره خبریال سټیفن ګری د مارجې پر حالاتو رڼا واچوله: دای وایز فکر کوم په مارجه کې څه پېښ شول. هلته ډېره لویه هڅه وشوه، خلک هلته ورغلل چې سیمه ییزو اوسیدونکو ته سم امنیت راولي، خو دا اسانه کار نه دی. هلته د باور لویه خلا ده. د دې زده کړه چې څه ډول دغه کار وشي دا ډېر ستړی کوونکی کار دی. دغو سیمو ته په سلګونو ناروزل شوو خلکو لیږل له کلتور سره تړاو نه لري. هغه پوښتنه چې ولې نه کیږي، ولې برای نشته، مهمه دا ده چې اړین شیان وګوته شي. دغه ټلویزیونی راپور هم سټیفن ګری جوړ کړی و. ده د افغانستان د روانو حالاتو په اړه دوه کتابونه لیکلي دي او د برتانیا په رسنیو کې تل څېړنې خپریږي. د تلویزیونی راپور له نندارې وروسته په مارجه کې د ځایي خبریالانو په وړاندې د بد چلند په اړه پوښتنې راپورته شوې، او هلته د جګړې د ژوندیو راپورونو په برخه کې د افغان حکومت د بندیز مسله یاده شوه. د حوریه مصدق په نامه د بښنې د نړیوالې ټولنې افغانه کارکوونکي چې نوې له هغه هېواد راستنه شوې پر رسنیو بندیزونه زړه خبر وبلله: نوموړي وایي افغان خبریالان په هلمند کې وو، خو دوی ته د افغان پولیسو لخوا اجازه ورنه کړل شوه چې مارجې ته لاړ شي. هو، له بده مرغه دوی د پولیسو لخوا ووهل شول. ځینو سره په مارجه او نادلي کې له تاوتریخوالي ډک چلند وشو. په لندن کې د افغانستان سفیر همایون تندر د رسنیو په وړاندې د بندیزونو په اړه د هغه هېواد پر کورنیو چارو وزیر واچوله:
Everything is not done by digital campaign. With this stuff, I tell you, say that.
دای وای هرڅه د ولسمشر کرزی لخوا نه کیږي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزیر کړی ده. دا بالکل د ډیموکراسۍ خلاف کار دی. آیا لومړنۍ نړیواله جګړه مو په زړه ده؟ هلته ټول معلومات د یو سړي لخوا کنټرول کېدل، د جنرال فرانک لخوا. د دې اشاره پر رسنیو وروستیو بندیزونو ته وه، خو د سفیر معلومات کمزوري وو. دغه بندیزونه د کورنیو چارو وزارت نه، بلکې د استخباراتو لخوا لګېدلي دي. خو د ده په خبرو کې د لومړۍ نړیوالې جګړې بېلګه په زړه پورې وه. یوه معنا یې ښایي دا وي چې ښاغلی سفیر غواړي په افغانستان کې د رسنیو د څارنې بهیر په لومړۍ نړیواله جګړه کې د جنگ د معلوماتو د خپراوي له بهیر سره پرتله کړي، او د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر له جنرال فرانک سره.
www.azadiradio.com
په ننګرهار کې یو شمېر هغه ښځې چې له وړیو سپنسۍ جوړوي له خپل کاروبار راضي دي، خو وایي چې دولت باید ورسره مرسته وکړي څو د ماشین په مرسته ډېر تار تولید کړي. دوی د تار اوبدلو او جوړولو عصري ماشین آلات غواړي.
بل لوري ته ګڼې ښځې چې وزګارې دي او د تارو اوبدلو او وړو صنایعو په برخو کې د زده کړې وړتیا لري له دولت او موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار کولو امکانات برابر کړي. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال داود وفا یو مفصل رپورټ لري.
د شریفی په نامه یو میرمن په ننګرهار ولایت کې په بیلابیلو وړو کسبونو او صنایعو کې د خزینه او د روزنې د یو پراخه پروګرام چلوونکې ده. د شریفی په هڅو د ننګرهار د مهاجرینو په شیخ مصر کیمپ کې لسګونه کونډې او بېوزله ښځې د تاروبدلو او لاسي صنایعو په برخه کې روزل کیږي چې لاسته راوړنې او ستونزې دواړه لري، خو ګڼې نورې ښځې بیا پکې وزګارې هم دي. شریفه چې په شیخ مصر کې تر 200 تنو زیاتو میرمنو ته د تار جوړولو په برخه کې د کار زمینه برابره کړې، خوشاله ده چې وزګارې میرمنې په کار لګولي. دا چې شریفی څنګه او کله دې کاروبار ته مخه کړي نو موړی په خپل وای
خځه ډیره امانتکار ده. تاسو فکر وکړئ چې یو خځه یو واګی پیدا کی دی واګی نه د اقتصاد برابرولی سي. یو میرمنې کور کې یو چرګ بیا د بده ما پیغاګی چې بیا د بچنه ته بچای داګی کې دی یا بم پلار سره لري ورته په حقیقت یا کوم میلمه راشي د دسترخوان شوبم په برابر شي کله حسابو سلوک به یو داناګی په دسترخوان ورته کړي. نو مګ ما د خپل کار د ډیر کم اقتصاد نه شروع کړی ده. اوس الحمدلله شکر سي زه چاتم دا نه وایم تاسو ما سره کومک وکي مجبور خلق پاکستان ستړي چې پدریګه خاص پر ټوله وا یا یو د ولایت دروازه ټکاو یا د سری میاست دروازه ټکاو نو دا میرمن یو ست دي کار نه ډیره راضی دي. تخپل ولیدل تللې خو متاسبانه ډیره بخنه غواړم چې ډیر ستړي شي. هر دروازه دی وټکاول هر دروازه ته نن وټکا نن دوی دروازه نه لرلي خو را سره ستړي شي. دا کې یو جای و یو تجربه ولساو و کور خاص نه ست ډیره پیسې راځي افغانستان ته خو افسوس به جایزي یو تجربه دي دوی ته پر خیر او چار دیوالی وای نه به ما پښم دانه دانه کې د نزب هر دروازه به مام نه ټکول.
شریف وای لیوا اړخی به وزله خزینه او ته د کار زمينه برابر کړی بل پلو پخپل ډیر اواید هم لري.
201 پر میرمن په کمپ شیخ مصر کې ما سره په اجره باندې کار کوي چې دوی ته په یو کیلو باندې 500 افغانۍ اجره ورته ورکوم. د چنتلی د ډاګ می اوس سروي وکړل 300 نه پر کله د دې تارو عثمان ډیر تازه کون کې پیدا سوي دي. هغه غواړي چې پرنیو ما مارکیټ ولا راغی چې ملک وب شرکت یې اخلي کاری زو رحمان یې اخلي د موږ نه دغه تار او افغان عرب وختنه کړی د سیمکتب دغه تار د ورځې خو هر سړی اوس خو تجارت ته بازار د هر خځې خپل یمات ته شد څومره یمات کې یو غمره به تولید وکي پلاس باندې سي جوړي نه لبیګا پر یو کیلو علاقې بیا یو رقم ماشونونه ما ورته واخستل سي. هغه په برق باندې کار کوي دوی انداز سره کوي لس روپیا چی جنریټر ما ورته واخسته. خو زه غواړم چې ما اوس اډر ورکړای د سي دوی ته د پخې ماشونونه جوړ کما 2 کیلو یو نیم کیلو 3 کیلو تارم کولای شي چې دوی یمات کې دوی په یمات پورې اړه لري. زه وړي خپل د کنده غزنی نه راوړم. غزنی نه دولت آباد نه خو سکول ګټ سي زم کته مکوارو پختیا او د کوچانو سره زغپل پیزنم د دوغنا ذخیره کوم مخکې یو ساور بل ساور ز ذخیره کوم خپل راوړ.
په شیخ مصری کیمپ کې غنی خزینه د تار په جوړولو بوخت دي. دوی وای لاغه وخت نه چی تار وبدنه پیل کړي په ژوندانه کې مثبت بدلونونه راغلي. د شیخ مصری د خزینه او د بیلابیلو شوراګانو مشر میرمن کلثوم مظلوم یار وای
کوم کار چې مونږ د وړې پروژه د شرفي استاد د خوا نه زمونږ په کیمپ کې دي د کې زمونږ په ژوند کې ډیر تغیر پدې راغلی چې یو خزی کول شي د خپل میړه سره په وګه پوګه کار وکړي ځکه چې بل هغه خزی لکه میړه ته احتیاج نه لري کنه کار کم شي بیا د خزه په خپل کول شي خپل مشکلات په اسانۍ سره هر کیا د پیسو د لري هم د لکه نور کورسونه چې خو بل خصوص د وړې کورس په دې کې چې د خزی هم د میړه سره کار کول شي په خپل ژوند کې تنه ډیر استفاده کول شي. دلته چې په کیمپ کې لکه خزی قالین بافی کول شي خیاطی کول شي ار ډول پروژې شي کیم خزی ټول به استعداد خزی دی زیاتر د سکوچان ډول غونتی دي نو ټول ار رقم ګندل کول شي چې څومره پروژې زیاتې ممکن کې
سره لدی چې په شیخ مصر کې تر 200 تنو زیاتې میرمنې په کار مصروف دي سلګونه نوري وزګاری او د کار په لټه دي. زینو دا ډول میرمن وویل
دي تی ګل ته وګورئ تم پکې نشته غل لا شته غل پتا مې نو دا غوړې ماړې دا شریفه غریب جی ګشي او خوري ګډي کې غلطه حکومت نه یو کار بار روبسي تاسو ته غریب خو ځلې راوړي مونږ دا سي مشکلات لرو چې یو دا برق نه لرو کنه او یو جنریټر نه لرو کنه
اوس پوه شي په خبره سرپانا خو دغه سیده دا یو اوبه دي مونږه سختي دي د ما وروره چې دغه اوبه نه دي چار چا کوی ته لاړ شو هغلته ښځې را وشړي د دېګې سره د ګاډۍ سره را وشړي والله په بیله کتار خدا په رسول کوي سرپنج چې تا ته لاړه شم درې څلور جنګه خو مونږ کړي وي تش تور بېته دیګه راو نو حکومت مرسته کوي ښځه جل وکړو دلکه سپي دلته پراته یو پته ما یو
زما نوم فیبه ده د شیخ مصر کې هم اوسېدونکي مونږ غواړو چې مونږ ته زیاتې پروژې منظور شي ځکه چې مونږ په دې کیم کې دومره زیاتې کونډې او زیاتې خویندې شته دی چې
میرمن شریفه وایي د میږو او پسونو له وړیو نه د قالینو لپاره تار اوبدنه ښه مارکیټ لري. یوه میرمن په لاس هره ورځ یو کیلو ګرام تار جوړوي چې که ماشین ولري دېرش کیلو ګرامه تار جوړولی شي. شریفه وړاندیز لري چې که مرستندویه ټولنې میرمنو ته د تار اوبدنې ماشینونه واخلي چې یوازې 3000 افغانۍ بیه لري د دغه ښځو په ژوندانه کې به اوچت بدلونونه رامنځته شي.
له همدې راپورټ سره لس بجې او دېرش دقیقې شپې ته د ساده خبرونو لنډیز له جان خالي کوزي څخه اورو.
د افغانستان د سړو سیمو لپاره نن نوی تعلیمي کال پیل شو. افغانستان ته راغلی هندي هیئت به نن له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. د امریکا متحده ایالاتو په ایران غږ کړی هغه محاصل د خوشې کړي چې د حکومت ضد اعتراضونو کې نیول شوی او د مرګ په سزا محکوم دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د ملکي کارپوهانو د زیاتولو چارې د بیوروکراسۍ له وجې له ستونزو سره مخامخ شوي او په خپل ټاکلي وخت ممکن بری ته ونه رسیږي. ناتو وای په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته امر شوی یوازې په هغو صورت کې به د شپې لخوا د خلکو په کورونو چاپی غورځوي چې سخت ضرورت احساس شي او دا کار به یوازې د افغاني ځواکونو په ملتیا کې کوي. د ایران د انرژۍ چارواکي وایي د بوشهر هستوي بټۍ چې د زیاتې مودې لپاره ځنډېدلې وه د څو میاشتو په دننه کې به یې فعالیت پیل شي. په پاکستان کې جکپوري امریکایي ډیپلوماتان وایي د جمهور رئیس اوباما اداره نه پوهیږي چې څه شمېر امریکایان ممکن به بهر کې له القاعده تروریستي ډلې سره د روزنې په مقصد تریتم شوي وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په عراقیانو غږ وکړ چې د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د ګډون وکړي.
د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکی چې شل کاله له افغان یاغیانو سره مرستې کړې وایي چې ممکن لا به هم د پاکستان پوځ او استخبارات له طالبانو سره همکاري کوي. مخکې تر دې چې دا راپورټ خپور کړو په پاکستان کې مولا چاودنو خبر کړو د کابل د ورځپاڼو پاڼې به واړوو. حمید مومند کتنه ورته کوي.
ویسا په خپل لومړي مخکې د طالبانو د مالیت وزیر او د مهم قومندان د نیولو خبر ورکړی او په غټو ټکو سره لیکلی چې د ملا برادر احتمالي ځایناستی اغا جان معتصم او د طالبانو مهم قومندان حاجي اخونزاده په نادالي ولسوالۍ کې نیول شوی دی. ورځپاڼې د همدې مخ په سر کې افغانستان ته د ملا برادر د سپارلو مسله څېړلې او لیکلی چې د ولسمشر کرزي د غوښتنې او د امریکا د فشارونو سره سره پاکستان د ملا برادر له سپارلو انکار کوي. په ورځپاڼه کې له امنیتي پیښو څخه د ژوندیو خپرونو د بندولو لپاره د حکومت په وروستۍ پرېکړې هم بحث شوی او په دې ترڅ کې د بېسرحده خبریالانو د ټولنې په حواله لیکل شوی چې حکومت باید د رسنیو په وړاندې په خپلې د پریکړې له سره غور وکړي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په دې موضوع بحث کړی چې ولې د افغان ولس ذهنیت د نړیوالو په خلاف اوښتی دی او لیکلی دی چې امریکا او نړیوال باید د دې ذهنیت د بدلولو هڅه وکړي. هیواد د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د هرالډ ټریبون ورځپاڼې د یو رپورټ په سناد لیکلی دی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو شمېر پخواني افسران اوس هم وسله وال روزي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې کابل ته د هند ملي امنیت د سلاکار په سفر بحث کړی او د هغه په حواله لیکلی چې هند بل افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پیل بحث کړی او په دې ترڅ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د استولو د ښوونځیو د پرانستلو او خوندي کولو لپاره د خلکو مسؤلیتونه په ګوته کړي دي. سرنوشت په د ناټو په دې پریکړې چې د شپې لخوا د کېدونکو عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته سپاري بحث کړی او د کتونکو په حواله لیکلی که دغه پریکړه په سمه توګه پلی شو نو ښه پایلې به ولري. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې بیا د وسله والو له لیکو سره د افغان ځوانانو د یو ځای کېدو مسله څېړلې او په افغانستان کې د ناټو د یو افسر په حواله لیکلی چې د افغان دولت کمزوري ځوانان دې کار ته هڅولی دی. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په روسیو څرګندونو بحث کړی او په افغانستان کې د یو نامه حضور سمبولک بللی چې د ورځپاڼې په وینا نشتون ښه ده. ملي ارمان بیا د خپل لومړي مغټ سرلیکونه تر ډیره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روسیو څرګندونو ته ځانګړي کړې او د هغه په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې افغانستان اوس مهال یو اشغال شوی هیواد بلل کیږي. ورځپاڼه د قاعدې په حواله دا هم لیکلی چې د افغانستان له روانې وضع نه خوښ نه دی. په ورځپاڼه کې کابل ته د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته هم کتنه شوې او د هغه په حواله لیکل شوی چې د افغانستان د روان بحران د حل یوازنۍ لاره جنگ نه ده. ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو او په تېره بیا د ایران، پاکستان او هند رول څېړلی او د هغې بیلابیل اړخونه جوت کړی دی. اصلاح اوانیس په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزه څېړلې او د هغې په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه کړې، خو اصلاح به لیکلي چې په هیواد کې د بیان له ازادۍ څخه باید د ملي ګټو په خلاف د کار کولو مورچله جوړه نه شي. او افغانستان ټایمز بیا په خپله سر مقاله کې د خصوصي مخابراتي شبکو د سار لپاره د مخابراتو د وزارت پر وروستي اقدام بحث کړی او هغې په هیواد کې د مخابراتي خدماتو د پیاوړي کولو لپاره ضروري کار بلله ده. ورسپاڼې په دوام کې که څه هم په هیواد کې د مخابراتي خدماتو په ودې خوښي څرګنده کړې، خو لیکلي چې اوس هم ځینې ستونزې شته چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. او ورسپاڼې په خپل نننی کارتون کې په هیواد کې د نیالګیو د کینولو بهیر انځور کړی او پکې خلک هڅول شوي چې د خپلو سیمو په سمسورتیا کې باید فعاله ونډه واخلي.
پرون د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه او سیوی سیمه کې بمی چاودنې شوې دي. د دغو چاودنو مسولیت د بلوچو دوو وسلوالو ډلو منلی دی چې په اړه یې له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل رپورټ راکوي.
د جمعې په ماښام ناوخته د کوټې ښار لویدیځ لوري ته پر سپینه سړک باندې مبارک څلور لارې ته نږدې د ملیشه ځواکونو پر یوه موټر باندې په داسې حال کې بمی چاودنه وسوه چې څو تنه سرتیرو پکې ناست ول او ګزما یې کوله. په کوټه کې د ملیشه ځواکونو ایالتي ویاند مرتضی بیګ ازادي راډیو ته د پیښې په تایید سره وویل چې د چاودنې په نتیجه کې دوه تنه ملیشه سرتیر مړه او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. ټپي کسان په سمدستي توګه په کوټه کې یوه نظامي روغتون ته انتقال شوي دي. روغتیایی حالت یې د ډاډ وړ بلل کېږي. د ملیشه ځواکونو ویاند وایي چاودنه د سړک له غاړې د ځای پر ځای شوي چاودېدونکو موادو له امله رامنځته سوه چې د ریموټ کنټرول په وسیله انفجار ورکړل شوی دی. په چاودنه کې د ملیشه ځواکونو موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. د لونګ خان په نامه یو تن چې ځان د لشکر بلوچستان په نامه د بلوڅو د یوې وسلوالې ډلې ویاند بولي، بېګا ناوخته خبري رسنیو ته د ټلیفون له لارې د ملیشه سرتیرو پر موټر باندې د بمی برید مسولیت پر غاړه خستای او ادعای کړی چې په برید کې 15 تنه ملیشه سرتیر وژلي او 4 تنه ټپیان کړي دي. خدای دا د حکومت له لوري نه د تایید شوی. لونګ خان دا هم ویلي چې پر ملیشه سرتیرو دغه بمی برید د بلوڅو د هدفي وژنو او په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو په عکس العمل کې کړی دی. وایي تر څو چې د بلوڅو په سیمو کې د بېګنا خلکو وژنه او پوځي عملیات پای ته نه وي رسېدلي، دوی به د پوځ او ملیشه ځواکونو پر سرتیرو باندې دا ډول حملو ته دوام ورکړي. تر چاودنې وروسته په کوټه ښار کې امنیت چې له مخکې لا هم سخت و لا پسې سخت شوی دی. پولیس او ملیشه سرتیري د ښار پر بېلابېلو سړکونو باندې په پرله پسې توګه ګزمې کوي. هاخوا د کوټې جنوب ختیځ لوري ته په سیوی سیمه کې هم تېر ماښام یوه بمی چاودنه وسوه چې دوه تنه یې ټپیان کړل. پولیس وایي دغه چاودنه په یوه ولاړ موټر کې په داسې حال کې وسوه چې د سیوی د 15 ورځنۍ تاریخي میلې وروستي مراسم ترسره کېدل. د ګهرام بلوچ په نامه یو تن چې وایي د بلوچستان د خپلواکۍ د جبهې یا بلوچستان لیبریشن فرنٹ ویاند دی د سیوی د چاودنې مسولیت منلی دی او ادعایه کړې ده چې په دې چاودنه کې یو ځایي بلوڅ هدف و چې دوی پرې د بلوڅو د جاسوسي کولو تور لګوي. د یادونې وړ ده چې د تیر چهارشنبې په شپه د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د انجینرۍ په پوهنځي کې د بلوڅي کلتور په یوه جشن کې تر بمی چاودنو وروسته چې په نتیجه کې دوه تنه محصلین ووژل شول، په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې یو ځل بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. بارکوال میخیل، د ازادۍ راډیو، کوټه.
د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکی چې 40 کاله له افغان یاغیانو سره مرستې کړي وایي ممکن لا به هم د پاکستان پوځ او استخبارات له طالبانو سره همکاري کوي. هیرالد ټریبیون امریکایي ورځپاڼې د کرنل امام په باب یو تبصره خپره کړې چې سرلیک دی یو پخوانی پاکستانی پوځي معما وزمه سیاست ترسیموي. دا مقاله اسمت ساروان لوستې غټ کې اوروي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخوانی مقام کرنل امام چې د 40 کلونو په مخې افغان بلواګر د افغانستان په داخله او له دې هېواد د باندې او لومړی د شوروي اتحاد پر ضد او بیا په نویو ملک کلونو کې د طالبانو په ملاتړ د افغانستان د نیولو لپاره اداره کول یو بې ساري پاکستانی معما ده. لویدیس چارواکی وایي چې کرنل امام لا هم د پاکستان د استخباراتو له یو شمېر پخوانیو افسرانو سره د هغو یاغیانو په جذبولو، روزلو او تمویل کې مرسته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګیږي. کرنل امام چې اصلي نوم یې سلطان امیر دی، په دوو مرکو کې چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره یې کړي، له طالبانو سره د ملاتړ تور ردوي، خو امریکایي او د ناټو چارواکي وایي چې امام لا هم په زغرده د طالبانو ملاتړ کوي.
د دې ورځپاڼې د راپور له مخې ډګروال امام او د ده پشان نور متقاعد پاکستاني صاحب منصبان د طالبانو او د طالبانو د غړیو او همدارس د نورو یاغي ډلو ترمنځ د پل په توګه خدمت کوي. کرنل امام اوس په راولپنډي ښار کې د پاکستان د پوځ له مرکزی ادارې یوازې 2 متره لرې اوسي. هرالد ټریبیون زیاتوي ډګروال امام په خپلو مرکو کې له طالبانو سره له ارتباط او د همکارۍ له لرلو انکار کوي، خو تاییدوي چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI او د پوځ ځینې مقامات به له طالبانو سره مرسته کوي. هرالد ټریبیون لیکي ډګروال امام نه یوازې له طالبانو سره د پاکستان د ژبرو اړیکو تضمینونکی دی، بلکې احتمالا د هغوی د کنټرول کلي هم په لاس کې لري. هرالد ټریبیون د دې مقالې په دوام کې راوړي دي چې کرنل امام چې یو وخت کې امریکا هم ملاتړ کاوه، په متحدو ایالاتونو کې له چاودونکو موادو څخه د استفادې په برخه کې زده کړې کړې دي. د هملته د پراشوت کورسونه هم بشپړ کړي. له امریکا څخه پاکستان ته ترستنېدو وروسته د هغو افغان شاګردانو ته چې د کمونیستي رژیم له لاسه پاکستان ته تښتېدلي ول، د چریکي جنگ تاکتیکونه ورسته کول. د ده په شاګردانو کې ګلبدین حکمتیار او احمد شاه مسعود هم شامل دي. کرنل امام د امریکا له استخباراتي ادارې CIA سره له نږدې همکاري څخه په استفادې سره په زرګونو افغانان د پخواني شوروي اتحاد پر ضد ورسل، او کله چې شوروویان له افغانستان ووتل طالبان را میدان ته شول او کرنل امام په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د کونسل په حیث مقرر شو. د له طالبانو سره د افغانستان په اداره کولو کې مرسته کوله. د کرنل امام په وینا د طالبانو له مشر ملا عمر سره نږدې اړیکې لرلې، او حتی د سپتمبر د 11 نیټې له حملو څو ورځې وروسته یې له هغه سره ولیدل. دی وایي ملا عمر ته نصیحت وکړ چې جګړې ته دوام ورکړي، خو چریکي یا ګوریلایي جنگ ته. هرالد ټریبیون ورځپاڼې د مقالې په پای کې ښلي چې کرنل امام له امریکا سره د خپل کار دوره په شو ټکو یادوي، خو وایي چې امریکا به په افغانستان کې ناکامه شي. دی وایي طالبان ماته نه کوي او د ملا برادر نیونه هم طالبان نه کمزوري کوي. کرنل امام همداراز وایي له جګړې څخه د طالبانو د راګرځولو لپاره هغوی ته د پیسو ورکړه تاثیر نه لري، او د یو زبر ځواک لخوا د رشوت ورکول د شرم وړ دي. کرنل امام په داسې حال کې چې افغان طالبان تاییدوي، پاکستانی طالبان غندي او پر هغوی سخت انتقاد کوي، ځکه چې د ده په وینا هغوی تیر کال په سواد دره کې د پاکستان د پوځ پر ضد جګړه وکړه او د پاکستان په ښارونو کې بمبي چاودنې کوي. د کرنل امام په وینا پاکستانی طالبان ستونزې جوړوي او باید د هغوی مخه ونیول شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
روختیا تشمن شتمنی پروګرام خبرېدو ته تیار دی. دا پروګرام مصطفی صدیقی چمتو کړی دی وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی. سلام و به این برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. باز یک شنبه هست و من مصطفی صدیقی با شما هستم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اگر خدای نخواستن ناجور هستین براتان شفای عاجل و کامل می طلبیم. امروز یک جا با شما در مورد دندان و درد دندان گپ می زنیم. دو دکتر متخصص مهمان ما هستند، دکتر بهرام سادات و دکتر ظاهر واحد از شفاخانه استوماتولوژی کابل آمده و تشریف آوردن و مهمان ما شدن که یک بار دیگه من از اونا تشکر میکنم. شما هم میتونین که مهمان ما شوین، بر ما زنگ بزنین و هر سوالی که در مورد دندان و دردش دارین بپرسین. پیش از این که برنامه را شروع بکنیم یک خبرک کوتاه هم براتان دارم. میگه که اگر میخواهید عمر طولانی تر را در این حال بدن سالم تر داشته باشین، زمان را برای دویدن اختصاص بدین. نتایج یک تحقیق جدید نشان داده که در افراد میانسال دویدن احتمال مرگ و میر زود هنگام را تا 50% کاهش میده. محققان پوهنتون استنفورد در کالیفرنیا آمریکا دریافتند که دویدن نه تنها خطر بروز مریضی قلبی را کاهش میده، بلکه همچنین در پیشگیری از سایر بیماری ها مثل سرطان و مریضی های عصبی مثل آلزایمر نقش سودمند داره. در این تحقیق 284 فرد بزرگسال با 156 نفر دیگر مقایسه شدند. به هر حال برنامه را شروع میکنیم. دکتر صاحبا خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی در کابل.
تشکر، زنده باشید.
زنده و سلامت باشین. و پیش از اینکه شنونده ها شروع بکنن به تلفن کردن و تلفن هایشان بیایه و تلفن هایشان جواب بگوییم، دکتر صاحب سادات اگر شما لطف بکنین و شروع بکنین در مورد امی موضوع دندان و دردش یک مقدار معلومات بتین، مثل همیشه یک معلومات مختصر میتین برای شنونده ها در کل در مورد دندان ها. حالا دکتر سادات توضیح میتن که فرق بین دندان های شیری و نانی کدام ها هستن.
اولتر از همه سلام های خود را خدمت تمام شنونده ها تقدیم میکنم. در مجموع یک انسان در طول دوره حیات خود داره دو نوع دندان ها میباشه، یکی دندان های شیری و دیگر دندان های دائمی، که همی جرم دندان های شیری در هفته چهارم حیات داخل رحمی شروع به تشکل میکنه و بعد از این به پیشرفت ادامه میده و تعداد دندان های شیری در مجموع 20 عدد است که دو عدد در فک بالا و دو عدد در فک پایان. بعد از این به تعقیب از این که دندان های شیری تکامل میکنن، باز تحت از این جذر از این در جرم دندان دائمی شروع به تکامل میکنه، آهسته آهسته تمام محتویات و مواد همین جرم دندان های ریشه دندان های شیری را لیز کرده، ذوب کرده و این میره به خود جذب میکنه، اساسا بالا میه تا بالاخره ریشه دندان شیری به صورت فیزیولوژیک ریشه دندان شیری کاملا لیز میشه، صرف در قسمت تاج میمونه که در اثر فشار لق میشه و میفته. و تعداد
دکتر صاحب لیز شدن منظورتان از همو ذوب شدن است یا چیز دیگه؟
بله همین ریشه دندان شیری توسط تاج دندان دائمی و یک در پروسه های دیگه است که او میشه و موادی که در نتیجه او شدن یا ذوب شدن همی جذر آزاد میشه، پس توسط جرم یا تاج دندان دائمی جذب میشه.
تشکر. حتما در همین مورد بیشتر صحبت میکنیم، برای شنونده ها معلومات میتیم. همین لحظه یک شنونده از پاکستان بر ما زنگ زده، بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم.
که دغه غاشونه چې بعضي کله تور شي او بیا مامل کښته شي او وروی ته ورسېږي او د دې سره متصل دردونه شروع کېږي، د تګ اساسي مرض څه دی او د دې علت څه دی او د دې علاج څه دی چې د څنګه علاج وشي، آیا وکړل شي که دا کړه شي او د دې اساسي علت راوشه او مرض راوشه؟
از شما هم بسیار تشکر. خب دکتر صاحب ظاهر واحد، شما لطفا جواب بگوین.
سلام خدا به شما و تمام شنونده های محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. علت تخریب دندان ها که نوشروع میکنه ایره به نام کریس یا کرم خوردگی یاد میکنه، نمی سیایی که در دندان پیدا میشه و این سیایی پیدا میشه از اثر آدم حفظ صحیح جوف دهن. علت امدیش همین است که دندان ها شستشو نمیشه و بعض اشخاص خصوصا اطفال بعض چیزای سخت با دندان فشار میتن و بعض اشخاص مثلا یکان گیره یکان چیزایی که بسیاران نامناسب است بدندان که با دندان گرفته شد و اونو را استفاده میکنن سبب تخریب میمینای دندان میشه و به اولا بسیار کم میباشه و بعدا ما پیشرفت میکنه سیاه میگیره. میسیایی است که سبب تخریب و کرم خوردگی بالاخره پیشرفت میکنه با اون که دندان میرسه و پولپیت و بالاخره باز امراض دیگه رو به وجود میاره. و علت جلوگیریش اولا باید از سیه جاف دهن است که باید از دهن خود شستشو کنن، خصوصا در وقت استراحت. اطفال و بزرگسالان وقتی که استراحت میکنن از طرف شب باید دندان های خود برس با مسواک یا کریم های مختلف نوعی که هست استفاده کنن. و دیگه ای که بعد از که در کلان سن ها اگر فاصله های دندانی بعد وجود میداشته باشه مواد غذایی میگیره نمی که نمیشوین، بالاخره سبب نمی تخمر مواد میشه و بالاخره اسید اوجا تشکل میکنه دندان سیاه گشتنده و سبب خرابی دندان میشه.
بسیار تشکر از شما. خب دکتر صاحب سعادت، شما میخواین اضافه بکنید چیزا بفرمایید.
زبد خور فزوب که در اصل سرنگ چه متخصص و فرمایید بخوله که تقریبا تا 290 دیر میکروب شته. چه دغ میکروبونه دیر مختلف تیزابونه او القلی مواد تولیدیوی. کله چه مو خوره خرو د خوره د غوخ په مختلف و برخو کې پوتکیږي سرنگ چه دغ میکروبونه فعالیت کوي د مواد خصوصا در شیرینی باب تجزیه کیوی دیدونه یو رکم از سیدونه منظر روی چه پا قدم اول که پیروی کسید پس دیگونه پا یو سلسل تعاملونه در تا پخوله که صورت نیسی لکتی کسید منظر روی در لکتی کسید چه یو تیزاب در پا در مینو آید غاق پا دونو رو ار برخو که چه در تا سریک شی در منرالونه فوسفات کلسیم در غاق منرالونه و باسی کلای چه در غاق منرالونه و ویسل در غاق مقاومت تیتیگی و رو رو در اصاها لگ زیر تغییر
رنگ
او رو او رو نسواری کیگی او تا بالاخره چی تو رشی او دو حالت که پا نامده چمچی خوالل یا تروالی ده غاق یا دیگی نو چم هر کرد سوره چند دقیق تروالی ده غاق همیخ شیر چی تیگی نو اصابیخ طبقی ترسی نو دقا علت چی او رو او رو دردونه ده مختلف و شهر مکرد سرده و تاو دو یا ده روره پخوالل که من سرازی.
تشکر دکتر صاحب سعادت. عزیز جان زنگ زده برای ما از پاکستان، بشنویم که چی میپرسن. عزیز جان سلام، خوش آمدی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بسیار خوش آمدی به برنامه، لطفا سوال بکن.
سلام من استاد مصطفی صدیقی صاحب دکتر صاحب شما تقدیم میکنم.
تشکر.
من چند تا سوال دارم، امیدوار هستم که دکتر صاحب سوالای من را که خود درج کنن.
حتما بخیر، ما هم درج میکنم امیجا پیش خود. بفرما.
اول سوالی ما است که مر وقت دندان خود به برس میشیم او خون میشه، یک سوال. دوم سوالی است که می بیوخ میمیشه، سوم سوال شد، او چهارم سوال میسه که می زیاد مردم که تیزی می دندان های خود چهارمغز یا می پستر یا بادام یا دیگه چیزها را فشار می دن یا می شکنن. از دکتر صاحب می تقاضا دارم که می شکستندن چقدر تاوان داره بر دندان. و یک گپ دیگه می زنم از نقد علمای کرام که کس میگه اگر کس می خواهد که دندانشان ثابت بماند نگه در نماز خفتن که اتر واجب است که در سه رکات، اول رکاتش ازاجه، دوم رکاتش تبت یادا و سوم رکاتش قل هو الله احد بخوانه، انشاءالله تا آخری وقت دندانهایش ثابت می ماند. تشکر از شما.
ای خیر ببینی، زنده و سلامت باشی عزیز جان. اینه بشنو از طریق رادیو دکتر صاحبایی که همینجا هستن، مهمان ما هستن، حتما برات جواب میگن. دکتر صاحب سعادت، عزیز جان میگه که وقتی که دندانش برش بکنه بیرهایش خون میشه، علتش چی است؟
بله، در رابطه به خون بیره یا ما میگیم که جنجیویت یا التهاب بیره ها، عوامل متعددی در به وجود آمدن این التهاب رول داره. یکی از این جمله عوامل خود عدم مراعات حفظ صحه جوف دهن است که وقتی که زمانی که مواد غذایی خورده میشه همی در ظرف میگه در ظرف 8 ساعت بعد از اینکه دندان ها کاملا توسط برس و کریم پاک شود، در سطح دندان ها یک غشای بسیار نازک رنگی که بازم امی ترکیبات میکروبی و ترکیبات که در لعاب دهن وجود داره در روی سطح ازی قرار میگیره. آهسته آهسته این سطح زخیم شده بره، میکروبا در این مداخله میکنه تا بالاخره آهسته آهسته کلسیم و فسفات نفوذ میکنه تا این بس شکل منگ یا سنگ دندان تحول بده. و آهسته آهسته در هر ساحه که امی منگا وجود داره، چون در 1 میلی گرم میگه در 1 میلی گرم سنگ ده به طاقت 8 الی ده به طاقت 10 میلیون میکروب اینجا گریش میکنه. پس زمانی که اینجا عدم مراعات حفظ صحه به وجود آمد و یا دندان ها برس نشد، منگ میگیره، مواد غذایی گیرش میکرد، اینجا میکروبا فعالیت خود آغاز میکنه. زمانی که میکروبا فعالیت میکنه، یک صاحب و یک پروسه التهابی را در اینجا به وجود میاد.
دکتر صاحب سعادت،
التهابی به وجود میاد. بله،
شما بسیار خوب توضیح میتین، فقط ببخشید که من حرفتون قطع کردم. میدونیم که با برس کردن دندان، شما گفتین که سطح دندان را میتونیم بشوییم و یا اینکه جسم دندان رو طرفهای مختلفش را، اما می فاصله بین دندان ها چگونه باید پاک ساخته شوند؟ در اروپا معمولا از برسک های مخصوص استفاده میکنن که بسیار باریک است و برای پاک ساختن می فاصله دندان ها خیلی موثر هم هست. شما در این مورد چی میگین برای عزیز جان مثلا؟
چون به صورت طبیعی باید دندان از 3 قسمت توسط برس دندان، و از دو قسمت یعنی در مسافات بین دندان ها توسط تو فعلا تارای مخصوص دندان است توسط از او پاکاری شود. معمولا افرادی که دندان خود از سیز برس میکنن منظم، ولی معمولا به مرور زمان دیده میشه که تخریبات یا کرم خوردگی در وسط دندان ها به وجود آمده. علتش باز هم اینمی پاک نکردن همین مسافات بین دندانی توسط تارای مخصوص دندان است که نمی مواد غذایی بند میمونه و میکروب باز فعالیت میکنه تا ساحره تخریب کنه.
نه تشکر. دیگه امی عزیزان پرسید که کسایی که اشیای سخت مثل مثلا چهارمغز و اینها هم را با دندانشان مشکلانن ای چطور هست؟ چقدر ضرر میرسانه به دندانها؟
بله، یکی از عوامل بسیار مهم و خطرناک می که میتونه سبب وقعات بسیار وخیم حتی آبسی های پیشرفتی دندانها را به وجود میاره اینی شکستاندن مغزباب، سیمباب یا قطع‌کردن تارها توسط دندان یا در مسافات بین دندانی چوبک زدن یا سیخ زدن که میتونه سبب بازم التهاب بده و حتی استخوان یا یک پیلیوستیت یا همی پوشی که استخوان پوشیده یک ورق گستان میتونه سبب ازی شود و بالاخره وقعات بسیار وخیمی را بار بیاره.
تشکر بسیار زیاد. در این مورد حتما گپ میزنیم در ادامه برنامه. امی لحظه باز یک شنونده زنگ زده بر ما از پاکستان. سلام علیکم، مهربانی وکی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، تو کی او لطفا پشتنه وکی.
بله سلام علیکم، ولی دا حمیدی ما مایه پختران دکتر صاحب مطلب بل دکتر صاحب ما چې دا کله دا نه چې چنجې و یعنی دا چنجې دا چې او باسه دا خپل دا خپل اعصاب ته چې تا او زره نه راځي کنه دا خپل چنجې وایي هغه دا یو جامه ټوله ان دا ول دا چنجې و هي دا دې ایلاته ده چې او باسه اعصاب نور بدلونه خپل نه راځي بس ډیر مخه نه دا پښتنه نه درلوده.
تشکر امیدی صاحب، زنده و سلامت باشین. بشنو از طریق رادیو دکتر صاحب سادات حتما برات سفارش لازم داره. دکتر صاحب سادات؟
بله، در مقاومت خود دندان معمولا دو فاکتور عمده و اساسی رول داره، یکی عوامل داخل رحم.
دکتر صاحب سادات اگر برای میشنونده چون از پاکستان زنگ زد با پشتو بگوین بهتر خود بفهمه.
خب غوغ با جوبلیدو یا خرابولی که با مجموع توگدو هر دیر مهم لاملونشتر یا اقل عامل چه دو امیدواره پا وقت که دی غوغ دی خرابول سبب که او نتیجه پست گرو او یا اقل عامل چه پست دشتن که دلو دی غوغونه منسترسی یا اقل کلا چه امیدواره من دی کمبود ویتامینو ولی دی خصوصا کلسیم، فسفات، فلور اون دقیقه نور مواد کولایشی چه پاینده که دو کوچنیان و غاخون و مقاومت چیتوی او هم دارنگ اقا امیدوار منده چی دی دکتر دی توصیه لپرت دوی بعضی ارتیبیتوکونه یا زد میکروب دواگان خلی او هم دارنگ بعضی امیدوار منده چی یو انتونین و روغی تیروی در کولایشی چه پاینده که دوی دی کوچنیان و غاخون صدمه وینی او دو هم علت پست شنکه دوله کرا چه شیرده شدو غاخونه شنشی یو بیام در تایو دی غذایی دی مواد رول بیام شتا او پس لغنه دی خلی دی یاد غاخونو نپری منزل دی نو ترنگه به چه وقت اوه چه غاخونه پس دی هر دوره نباید پا منظم شکل چه دی برس و دی غاخ دی مخصوص دارو پا واسه پاک چی نو کم دقا پروسه صورت ونه نیسی نو کلم چه اوه چه مغا انتانات در تشتا دقا اسیدون من سر روی اسیدون هم دقا منرالون ده غاخ من زوری او رو غاخ به طوروالی بدلیگ او غاخ چمجای خوری.
دزوانی می صدقش دزوانی می صدقش خوب یالم تشمش خوب یالم تشمش دزړګیل پچ پش خوب یالم تشمش دزړګیل پچ پش خوب یالم تشمش دزوانی می صدقش دزوانی می صدقش خوب یالم تشمش خوب پیالم تشمش دزړګیل پچ پش خو پیالم تشمش دزړګیل پچ پش خو پیالم تشمش
پہے گم چمے وجنی دبر منڈے دتار پہلے عمرےو چانس کین مشش عمرےو چانس کین مشش خو پہلا میں تسم مش عمرےو چانس کین مشش خو پہلا میں تسم دزوانی میں صدقش دزوانی میں صدقش خوب کلم میں تشم مش خوب کلم میں تشم مش دزڑ گلا پچ پش خوب کلم میں تشم مش دزڑ گلا پچ پش خوب کلم میں تشم مش نپ گست شوان خوشالان نپ برد عمر خواهیم نپ گست شوان خوشالان چول دلو چوب خونا رشا چول دلو چوب خونا رشا خو پیالم تشمشا چول دلو چوب خونا رشا خو پیالم تشمشا دزوانی میں صدقش خوب پیالم میں تشمش خوب پیالم میں تشمش